د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د دریو تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دا پیښه په کلکه غندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویل دي چې د دوی اړوند ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایي کارګران ووژل شول. بلورتا په دوشنبې ښار کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل په کلکه غندلې دي. سفارت نن په یو خبر پاڼه کې له تاجکستان غوښتنه کړې چې اړوند چارواکي د وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې پر چینایي کارګرو له افغانستان څخه راغلو جنایتکارانو برید کړی دی، خو وروسته نورو تاجک چارواکو ویل چې چینایي کارګر د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډی سی کې د ملي ګارد پر دوه غړو ډزې وکړې. د دغو ګارد له ګاردانو له ډلې د یو حالت نازک دی او یو بل یې چې میرمن و سا ورکړې. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخله شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د دپو وینا مخکنی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه. تر اوسه روښانه نه ده چې ټرمپ به د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغه ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو له حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هانګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اورلګیدو له کبله لږ تر لږه درې اتیا کسان چې پکې یوولس اور وژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنځشنبې په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي وویل چې د دغې اورلګیدنې په تورې د یوې ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تری تام دي. په دې مرګونې پیښه کې لږ تر لږه اویا نور کسان ټپیان شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. امریکایي چارواکو د اندېښنې وړ هیوادونو اتباعو ته د ورکړل شوو ګرین کارتونو د بیا ارزونې غوښتنه کړې. افغان ګرین کارت لرونکي وویل پاکستان د اسلام آباد له یو پارک ټول نیول شوي افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بندوالي سره په افغانستان کې تازه د سیمنټو بیه دوه برابره شوه.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ایران شرکتونه راواردول ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. په دې ورځو کې سیمنټ بیه نه چې مخکې و یې نه جګ شوی.
خوست کې سږ کال غنیو ښه حاصلات ورکړي. بزګر وایي چې امکانات ورته برابر شي بوره تولیدولی شي.
د دلته کارخانه جوړه شي مونږ په خپل بوره دلته جوړوای شو. دا سل په سلو کې دا غنیو بوره ته آماده دي نو مونږ به دینه خلاص شو چې یای پاکستان نه یای بل ځای نه مونږ برارو رو.
نور راپورونه هم شته. هله دا ملکه مو
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر راپورته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ایران وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډی سی کې د ملي ګارد پر دوه غړو ډزې وکړې. راپور نه وایي چې د دغو ګاردانو له ډلې یو هغه چې میرمن و مړ شوی او بلې په جدي حالت کې دی. له دې سره هم حال د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې دوی به هغو کسانو ته گرین کارتونه چې د هغو کسانو گرین کارتونه بیا وارزوي چې د دوی په ټکو د اندېښنې وړ هیوادونو اتباع دي. تفصیل په دې راپور کې
په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل شوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوی وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده گرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسیدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي. موږ له دې پیښې وروسته زخت زیات اندېښمن یو، د دې لپاره چې تر اوسه مو گرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بېل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کېږو چې د خپل د کډوالو د زیانګړېدو پیل ښيي. موږ ویریږو چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحده ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکانو متحدینو دی او گرین کارت لري، که څه هم د گرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو د دغه سکرینګونو نه هم تیر شوي به زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کوي زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د سټاډیو سایز د سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو د هلته ماتل کړي. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټلی دوی سټاپ کړه وی درولل. دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستان نه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی کنه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسی په سمدستي توګه د 2015 کال د نومبر له 20مې راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ دا پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بے برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی، موږ تېر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړو، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوو ټپي شویو غړو یوې سرتېری په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. پټیل وویل چې دوی د بریج شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان رات کلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه، دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دېره دي.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو ویلي چې دوی به په واشنگتن کې پر دو سرتیرو باندې لبرید وروسته د هغو هیوادونو پر اتباو باندې د مهاجرت کړي تنګ کې چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه بللي، که څه هم د دغه هیوادونو نمونه نه دي افشا شوي، خو وړاندې تر دې د امریکا لخوا دغه هیوادونه یاد شوي چې په دوی کې افغانستان هم شامل دی. دا چې دغه پیښې په امریکا کې افغانان یا هغه کسان چې د مهاجرت قضیه لري څومره اندېښمن کړي، په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل په واشنگتن کې د ملي اردو له یو پخوانی افغان افسر سره چې د مهاجرت قضیه لري مرکه کړې او دا مرکه په دې پیلېږي چې هلته افغانان څومره اندېښمن دي.
اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کېدای شي فامیلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع به نه وي، څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهیږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي، او په تېر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. له دې پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم ز مطمئن يم چې نور افغانان هم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغه ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو یې زه مطمئن یم ډیر خپه شوی.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله، څه چې مې د رسنیو د خوا څخه واورېدل او هغه څه چې مو په رسنیو کې ولیدل د یو اس ای اس یا د امریکا د مهاجرینو کوم اداره چې ده هغو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت دپاره ودرېدلی وي. نو دا شی خو مو ولیدی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
په امریکا کې میشت افغان روحان پښتون چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا نومي پارک کې ټول نیول شوی افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. یو شمیر دغه ایستل شوی او نور هغه افغانان چې له پاکستان نه ایستل کېدو سره مخ دي وایي چې اوس په ډیر سخت حالت کې دي او د ناهیلۍ شپې ورځې تیروي.
سلیمان د تیر جمهوری حکومت لبخوانی پوځیانو دی چې د سه شنبه په سهار د نوومبر په 25مه د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو لی ویډل سره یو ځای ونیول سو او افغانستان ته واستول سو. نوموړي د جمعې په ورځ د نوومبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ګواښونو له ویرې له افغانستانه وتلی و، خو اوس چې بیرته افغانستان ته شړل سوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او خپل شپې ورځې په ویره کې تیروي.
انا شاس خودی ما هم تمره په ملاقات پور شدیم، جان ما ته خطر د کوب د جای نامعلوم زندگی میکنیم.
زه خبر د خپل کورونی سره راټی پور شوم، زموږ ژوند د خطر سره مخ دی او اوس یو نامعلوم ځای کې ژوند کوو، د خطر احساس کوو. هو یونیسیار او د بشري حقوقو ادارو موږ سره
د پاکستان په اسلام آباد کې د ارجنټینا پارک د کډوالو لړلې بل ایستل سوی و خزینه افغان مدني فعال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سی وای چې په حاجی کم کې لړډي رستون سره مخ شوی او اوس په افغانستان کې د یوې ملګری په کور کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي.
یک روز بیشتر بود که اولادای ما خودم آتش انگشت بودیم، رو هم با گشتگی بسر کردیم.
لیوی ورزی زیاد وقت سه و ماشومان می وگی تگی پادیو روز تا چه دلت افغانستان تراخلو نمو دو تلو زایدر لود او نمو کوای شوال کم کار بکرو. یو بلنجلی هم من سر را دی بود شویده کورانه نشتا دری خوندی اسلام آباد کی پادی دی دا انجلی موزان سر را وستل دا چه زوان انجلی و ویری دا چه وازی پادی شی.
یو شمیر ها کورنۍ چې د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې له پولیسو تښتیدلي او لا هم په پاکستان کې ژوند کوي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. یوې بې سرپرسته ښځې او مدني فعالې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
هر شی به د ایستلو له خطر سره مخ یو، نه خوراک او نه پوشاک ته څلرو. در په دره یو ځوان ښځه له څلورو کوچنیانو ماشومانو سره په سړکونو شپې ورځې تېروم. فعلاً حیران پاتې یو چې څه وکړو. موږ کې مدني فعالان او پخواني پوځیان هم وو چې ټول افغانستان ته ریپورت کړل.
ایستل شوي کډوال او هغه کسان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي دا کوي چې د دوی د کور وسایلو، پیسو او حتی جامو په ګډون ټول شتمنۍ لوټ شوي او پاکستانی پولیسو دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې له ځان سره یو سي. له ارجنټینا پارک افغانستان ته استلسوی مدني فعالې دیبا فرهمند ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې په دې پارک نیول سوی و له 400 څخه زیاتې کورنۍ پکې شاملې وې چې افغانستان ته استل سوی دي. د سه شنبه په سهار وختي شاوخوا یوه بجه پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په مرکزی برخه کې په ارجنټینا پارک عملیات پیل کړل او سلګونه افغان کډوالي ونیول. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی ویډیوګانې ښیي چې پولیس کډوالو سره د دوی د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي ډاک چلان کوي. ځینو کډوالو د دوی له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 کورنۍ په یاد پارک کې اوسېدلې چې په خبره یې پولیسو دوی سخت وهلي او په ډیر بد حالت کې حاجي کم ته لیږدولي دي. یو شمېر افغان کډوالو کورنۍ څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ویزې د نشټوالي او د کورونو د مالکینو د اجازې نه ورکولو له امله له کورونو له ایستلو وروسته د اسلام آباد په جیشپاک سیمه کې په ارجنټینا پارک کې پناه اخیستې وه او په سختو شرایطو کې خپله تر خیمو لاندې شپې ورځې تیرولې. پاکستان ظاهرا د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له ترینګلېدو او د اکتوبر پر 18مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له سختو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه زیات کړي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او جبري ایستلو پروسه چټکه شوې ده. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ملکي او نظامي کارکوونکو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، هنرمندانو او خبریالانو په ګډون زیات شمېر افغانان چې د تیر جمهوري نظام سره یې کار کاوه، د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو په ځانګړې توګه متحدو ایالاتو ته د کډوالۍ د کیسونو بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته پناه وړې وه.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو د خبرونې په پای کې خوست بیا یو حالت د غنیو حاصلات زیات شوی او بزګران وایي چې د زمينه ورته برابر شي کولای شي چې په خوست کې دوی بوره هم تولید کړي. خوست ورځو د ته چې په پلازمینه کابل او یشمیر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسولان وایي چې پاکستان سره د لارو په بندیدو د سیمټو بای دوه برابر شوی. دوی شکایت کوي چې د دې عملی کارونه ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولان هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې حل لارو باندې کار شروع شوی او هڅه کوي چې د سیمټو بای کنټرول کړي. دا چې د ودانیزو چارو کاروباریان څه وایي او د سیمټو بای څو ته خطرې تفصیل به په دې راپور کې وورو.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندیدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار له ستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بېساري ډول پورته شوې دي. کابل کې د ودانیز شرکت مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28مه ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. هم د دلیل د تورخم لارې بندیدل دي غوښتنه زیاته ده. مخکې به موږ ایرانی سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانی شرکت مسول شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ویرانو شرکتونو را واردول، ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتلل چې خلکو بدل په ساختماني چارو کې تر ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ باید نه چې مخکې و دغه نه جګ شوي دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزی، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چې رارسېږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
له پخوا سیمنټ چې دا تقریبا ورس کې 2-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 ټنه یا 100-100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخلي دل او اوس چې دا سمټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر ټنه سمټ د دوه غارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي. نو بلا شک چې دا د بازار د ارزې او تقاضا د اصول په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نقش د ډېر زیات جګ شوې ده، خصوصا په مرکزی ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې فاصله د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې مدا قیمت ولېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سیمنټ د محل ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خان جانل کوزی هم جمعه د نومبر 28 ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسو شپګنیم سو وسو افغاني وته یو حل تر رسیدلې و اوس بیرته یو څه راښکته شو او هغه د ایران نام خام سم ټراولل وس ډیر راوړو د تاجکستان نام راوړو 1280 د ورځې حالت راځي او وس نوې ازبکستان او ترکمنستان سره هم قرارداتونه وشو نو یو څه نخې بیرته نورمال شوه دي اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه دی راغلی زه امیدوارم چې بیرته نورمال شي
خغله کوزه وای په افغانستان کې په ورځنی ډول 2300 ټن سمنټ تولیدیږي داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هیواد کې شپږ تر 2000 ټن دی نو موږ زیاده وی چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 20% سمنټ له پاکستان څخه راتلل د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپل ټوله لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نهټو وروسته تړلې دي په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو لومړنیو خوراکي توکو میوه سبزیو او نور هغه توکو به لوړی شوی د دوړو هیوادونو ترمن سوداګری زراکړه ورکړه کې شامل وو
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو څلوروي ساته په انټرنیټ کې خبرونه لري د انټرنیټ آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی او رسای راپور اخلو په خوست کې کروندګر وایي چې ساکال په دې ولایت کې د غنیو کارخانه ته جوړ کړی او کچیر په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکه جوړ شي نو په دې ځای کې به د غنیو کارته پاملرنه ډیر شي دغه بزګران وایي چې امکانات باید ورته برابر شي
پوخوس کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچه د اړوندې ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګ پانګوال د بوري او غړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکه غنی کړی مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړ شي مونږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي نو مونږ به دین خلاصو چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه مونږ برارو رو مونږ به خپل په کور دین نه براول رو ها شاید مونږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بورې کارخانه غشي بیا خو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصل زیات کې اول ځم چې یو جره منځه خپل کوم چې کله زو پیګم چې دلته مونږ ته یو څالو سترچی غاټه لو سترچی نو دوا جره به کوم درې کوم
کاروندګر زیاتوی اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
غواړه وخه یک بورا وخه یک پښوی هر شی عوام ته تکلیف نه پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفه سوترا
مونږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلش کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بل بده خالق مصروف آشي په دمنځکو کې نن سبا زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تا کنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکنه دای کنه بیا پیکر کی چوالا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بالکل طبيعه د زړه نه خوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی
بلخوا د کرنې ریاست ځای مسؤلین وای په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنۍ اړتیا او تپکتو په خپل ځمکو د هغو کرنیزو توکو کارت پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري دوی زیاتوي ساکل په دې ولایت کې یوازې په 40 هکتار ځمکه غنی کرل شوی چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي د خوست د کرنې رئیس مولوی شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړ شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او پراتلونکو کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډېر وکړي نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به ان شاء الله د بری د پاره مو دومره خام مواد ولرو دومره غني چې هغه د بری په افریقا هم کامیاب کړي
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري غنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي خود اصلاح شوی تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کم اندازه بوره تولیدیږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلای و احترامات مقبول کی قدرمن او درن از کون کو یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس مې دنن ورځی درس موضوع تا هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کی براترو او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می خوشو کللی زکون کوله کسرنګ چې زموږ استاد دنن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې د افغان مشهور مرمن پیشنه او د هغه دښمن په حق لبش پر معلومات ترلاسه کو ولو چې څوک وي سره او شخصیتونو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. کوللی زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې نه وښتم لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. ولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، سړی او شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په یو شپېته زره زریز ځواک سره چې یو لک ورورونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږه زده کوونکو ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر یو شپېته زره کسیزه ځواک سره و او د دې سره یو لک بارونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د یو شپېته زره کسیزه ځواکونو سره چې یو لک بارونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې برهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغه افغانانو په برهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون دې ته اړ باسه تر څو دې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راووښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلې، سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته وویه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکي به اختیاره ناره پرې کوي درنو خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي یعنی کله چې د جګړې ټکر تزي نو دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ټکر تزي او تورپیکي ځغ پر کوي یعنی تورپیکي یو شیر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیری تورې دی جار سم د غلیم وینه به یو ګرانه مین په وینو رنگ تورې دی راوړه یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دیدار سم د غلیم وینه به یوه درنه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهوري غزا په حاضر کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې شزي له دریې سره وایي کڅوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو حاضره په اسانۍ سره لیدلی سي یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوسلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې کله چې دوی دواړه شهیدان شول د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په حاضر کې شخص بله او هلته خاورو ته وسپارل شول خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي دی ویلې دي د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هیواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو حاضره په اسانۍ سره پیدا کړي او د دې حاضرې څخه به لیدنه وکړي کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړی چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغه سې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي یعنی درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې د هغوی د ژوند په حق له معلومات نشته خو مونږ دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې یعنی په زرګونه کسان د سیسته چې د هغوی نمونه ورک دي او د هغوی د نمونه څخه یادونه نه ده سوې د هغوی څخه یو زیات شمیر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی خوشو ګللی زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ تاسو د درس لنډیز سو یا هم د درس خلاصه مو سو لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالی پښتنه او سګزی پیغله و چې اټکل سل کال د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په حاضره کې شخص ول خوشاګلالي زده کوونکو لکه مخکې چې مراو تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکی یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزی پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولډک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل خاوند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیسته وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې د دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولډک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولډک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړې کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو زه او ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالیو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوشاو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنوز د کون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زکون کی برات رو او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمه په پتن وی. خو جو ګل لري زکون کو لکه سرنګ چې زم راست تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغه د ژوند په حق له پښ پر معلومات ترلاسه کو. تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو زیات شمیر افغان مرمن و پیژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خواږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړئ. خو ژو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ له ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی سوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنا او ګللی زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوښ او ګللی زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوی او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو ستاسو لومړی سوال چې دی د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوښ او ګللی زده کوونکو هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ د هغو نمونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسیږي یا هم دوی یا هم درې یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسیږي د هغوی نمونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي او د هغوی آثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي وي د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده د لولو. چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پاچا صاحب په نوم مشهور و د نوموړي شخص لور وه. خوښه او ګللی زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمان افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور وو د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده چې په هغه وخت کې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلي کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیده خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقه او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیده به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله او همچنان میرمن حمیده کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیسلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د
افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږو او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنې میرمن حمیدی خپل زیات شمیر آثار او نثرونه د دې کړي دي. په هغه کې د اسلام سپیشلي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیواد پالنې روحیې په باره کې څرګندې کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوق کونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپل په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه، چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله و. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچه الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلبچه الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالي څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ایز ما کم نصیبه، ما ویل زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه، یاد زمانه به را سره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږ او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت وو. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولوچی میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې و زده کړي د خپل کورنۍ له استادانو څخه کړي او د خپل ځانګړي ذوق او علاقه له مخې د دینی او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړی او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې و. یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1920 لمریز کال د کونړ ولایت په یوه عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ له مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبي علومو سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پورې رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړئ او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا سوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلی دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان. چې په دنیا پسې زم لا خانه قان را په شوم په لیلا پسې زم مکرب ته ما د غو ما چې په دنیا پسې زم لا خانه قان را په شوم په لیلا پسې زم چې دې آشنا ته تر کمیه د آشنا نه تو نه یم هغه چې پر ځای ته بهر تا پسې زم لا خانه قان را په شوم په لیلا پسې زم
غل مې مکنه د ګلو غلا پسې زو لا خان خان راته هر شو په لیلا پسې زو د دنیا غل مې مکنه د ګلو غلا پسې زو لا خان خان راته هر شو په لیلا پسې زو چې چې اشتاق